نن په همدې کله خبرې کوو، له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې په دې خبره ته وکړئ چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته، په کوم شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مارکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارنات چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده انجونې د مکتب نه پاتې دي. او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي، مکتبونه کمواله دي. معلمین مونږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین مونږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه چې کوم ولایتونو کې څنګه څه مکتبونه شته لرو، هغوی په خه کې نه دي. مثلا چاردیواری نه لري، سازګار محیط نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دا هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان ورسوي سوی په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لواس نه لري لرو.
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي، نو د موږ راتلونکي قشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب هم دی چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي، اقتصاد نه پاتې کیږي. او ښځې باید ډېره مهمه ونډه ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید خزی هغه کې ډېره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشد لپاره د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې خزیناوي دوی چې کله درس نه پاتې شي، نو دغه ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. مونږ ښه ډاکټر په آینده کې نه لرو، همداسې ښه معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي، نو دغه غټې غټې ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو.
یو خو په ځینو سیمو کې نو امنی دلته خوانځي نسته، لبلې خوانځي کورنۍ هم نه غواړي چې پنجونو باندې تحصیل وکړي. تاسو علت څنګه نه ولې کورنۍ نه غواړي چې خپل لورګانی خوانځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي، نو دا اخري تصمیم دی والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لونې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لګم کنه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره خپل وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهیږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږي باندې مختلف پروګرامونه او برنامه مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې موږ وکړو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي، او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12 سمه پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، غوته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، په راتلونکي کې به کومې ستونزې؟
یونیسف خپل اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره موږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړ کړی دي، مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکل مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښ په بخش کې دوته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړي شي چې هغه خدمتونه دونه چې کوم د ټولنیز خوځښ لپاره ضروری دي هغه دوی وکړي، ترڅو چې د ولایت والدین په دې باندې قانع کی چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډیره غټه برنامه ده، مونږ په 10 ولایتونو کې دا برنامه صرف د ولایت د همکارۍ تل سکوانو د پاره مختورو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
مونږ برنامه اوس فعلا شروع شوه ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي، نو دوی ډېر ښه د یو برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د واد له لوی نعمت نه به برخې دي، دغه پاکه تاسو وایي.
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګي، او چوندغه شوراګانی همدغه چې د دې والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي، دا شوراګان اصل جوړ کړی وزارت معرف دي. تعداد په دې شوراګان وزارت معرف یې خده، د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي، او د دې همکاري ډیره زیاته ده، او دوی هم دې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي چې باید والدین ته آگاہی ورکړل شي، ولس خلکو ته باید عامه پوهاوی برنامې ورته ونیول شي. دوی همکاري ډېره زیاته ده په دې بخش کې.
د نجونو زده کړې ته د زمینې د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي؟
یونیسف پلان لري چې مونږ تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي، دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو. او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونې دي په مختلفو طریقو باندې، مثلا معلمین ورته استخدامول یا مکتبونه ورته جوړول، کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول. د دې نه علاوه مونږ لس ولایتونو کې یو برنامه په نوم د ګیټ چې هغه د هغو خزینه معلمینو دپاره دی چې هغوی د 12 سم نه فارغوي. دوی 12 سم نه فارغوي او 2 کاله بیا ورته بورسیا ورکول کېږي چې دوی وکړی شي چې خپل زده کړې چې دي 14 صنفه پورې ته دوام ورکړي. او کله چې 14 صنف نه دوی فارغه شي، نو دوی یو عالي لسانس هغه لري، یو سرټیفیکیټ لري، نو بیا کولی شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم دی هغه ډېر په ښه توګه مخته بوزي. نو دا هم کولی شي چې کومک وکړي چې مونږ با کفایته زده کړې نجونو دپاره مساعد کړو. د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معارف په همغږۍ چې خصوصا د نجونو د زده کړې په بخش کې دی هغه هم جوړوي. کله چې دا ستراتیژي جوړه شي ډېر کومک به وکړي چې انجونې مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي. د اداري شوراګانو سره مونږ دا پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم دي هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي، دوی سره مونږ کار وکړو چې دوی پریږد خپل انجونې چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي.
بله، که چېرې دغه ټول ستونزې او ورځ حل شي، انجونې ته د زمينه برابر شي چې ښوونځي ته لاړ شي او څه زده کړي، مونږ به سره قبې وټولنه ولرو.
خدای دې وکړي چې دغه ورځ زر راشي او د مونږ افغانستان کې د سیوال انجونې د مکتب نه پاتې نشي. نو دا به یو بهترین او مثالي، ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونې باسواده کړو داسې وکړي چې یوه جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوږو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي؟
دا ډیر مخبل لیدل په موږ په کور کې مسته یو خول ملي د غاستي از دغه مصروفیت اما تلیفون کې ډیره مصروفي.
د ټولنیزو آداب لړ حکومې ستونزې جوړوي.
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري. په دغه خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي.
او دا هل لاري څه دي؟
ممکن یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ د کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي.
خو ګورونکو په اوسنی اثر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري. موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډېر استفاده ترې کیږي. سره له دې چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلي خپرونه کې پرې غږیږو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهارګله میرزا یې درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
وګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوې بازار تراشي، خلک کوشش کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوکړي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي، لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي، د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشوم ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډېر استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغېزه کړې له خوشي څخه یې اورو.